د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی بو ریڈیو دے
دا دوی او ای ڈیوا سہارانے خبری خبرونه دا چتا سو ورتا دا واشنگتن ڈی سی نا وگی د خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شیروان کلندر نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 13مه نیټه ده. په دې خبرونه کې مو اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن ڈی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت داوه کړې ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه به د پاکستان نوم لرې کړی شي. د دې ترڅنګ یې ویلي نړیوالې ادارې آی ایم ایف ته به خپلې قرضې په وخت واپس کړي شي. د پاکستان واکمن اتحادي ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر عمران خان په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو غوښتنه رد کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې د پوځ د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم سره دی او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. عمران خان ویلی کو غوښتنې نه پوره کیږي اسلام آباد تبا هم په دې میاشت کې لانګ مارچ پیل کړي. او اروپایي هیوادونو د 2 کلنې جینې مهسا امینی د مړینې په ضد راپارېدونکو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمېر چارواکو سفري بندیزونه لګولي دي. دا سرټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن ڈی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت داوه کړې ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه به د پاکستان نوم لرې کړی شي. د دې ترڅنګ یې ویلي دي نړیوالې ادارې آی ایم ایف ته به خپلې قرضې په وخت واپس کړی شي. د غیر قانوني د پیسو مخنیوي د سار ادارې ایف اے ٹی ایف غونډه به په پیرس کې کیږي او د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د اکتوبر په 20مه نیټه به د پاکستان په اړه غونډه کې دغه هیواد د خړ لیست نه بهر کړی شي او که یو څه مسلې پاتې کیږي هغه به هم حل کړی شي. د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ڈیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف پر ټولو غوښتنو عمل کړی او اوس په هغه ټولو مسلو کې خوال راغلی دی چې د پاکستان معیشت تور پیښې وي او ایف اے ٹی ایف په ګوته کړې وي. د یادونې وړ ده چې نړیوالې ادارې پاکستان ته په خپلو 20 شرایطو کې ترهګرو ډلو ته د غیر قانوني پیسو مخنیوي او د نورو غیر قانوني پیسو مخنیوي لپاره په معیشت کې د اصلاحاتو او نوي قوانینو جوړولو ویلي وو. د پاکستان حکومت وایي په دغه ټولو شرایطو یې عمل کړی دی. د پاکستان واکمن اتحادی ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر عمران خان په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو غوښتنه رد کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې د پوځ د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم دی او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې د خپل ګوند د کور کمیټې غونډې وروسته ګواښ کړی و چې د هیواد معاشي صورتحال سم نه دی او یوازینی حل یې دا دی چې موجوده حکومت استعفا ورکړي او په ملک کې د نوې سره ټاکنې وشي. د دې ترڅنګ یې دا هم غوښتنه کړې وه باید نواز شریف او آصف علي زرداری د نوي پوځ د ټاکنې فیصله ونه کړي. ګنی پی ټی آی به هم په دې اکتوبر میاشت کې د حکومت خلاف اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. حکومتي اتحاد په یو شریک بیان کې ویلي دي چې حکومت به ټول فیصلې د آئین او قانون پر رڼا کې کوي او که چا هم د لانګ مارچ په نوم د حالاتو خرابولو هڅه وکړه او قانون یې په لاس کې اخستلو نو ورسره به د قانون مطابق چلن کیږي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د انتهایي خطرو سره مخو افغانانو لپاره جرمني د نوو ویزو ورکولو پروګرام پیل کړی دی. رایټرز خبری اداره وایي د جرمني د داخله او خارجه چارو وزیرانو افغانانو په اړه دغه اعلان د ګل دوشنبه په ورځ کړی. رپورت وایي جرمني ژمنه کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې په خصوصي توګه د خطر سره مخامخ 30,000 افغانانو ته پناه ورکوي او 26,000 افغانان پکې جرمني ته رسیدلي هم دي. د پروګرام د لاندې به جرمني هر میاشت 1,000 افغانان او د دوی کورنو ته د ورتګ اجازه ورکوي چې پکې به زیاتره هغه کسان شامل وي چې د ښځو او انساني حقوقو د عدلي سیاست مطبوعاتو تعلیم ثقافت لوبو او د ساينس په برخه کې کار کړی وي. رویټرز خبری ادارا وای د جرمنی د دغه پروګرام نه به هغه کسان هم ګټه واخستې شي چې د جنس او یا د مذهب په بنیاد زورول شوی. او اروپایي هیوادونو د 20 کلنې جینې مهسا امینی د مړینې په ضد راپارېدلو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمیر چارواکو سفري بندیزونه لګولې دي. په لکسمبرګ کې د یورپي یونین خارجه وزیرانو په غونډه کې د ایران د 11 پولیس چارواکو د اساسو د کنګل کېدو فیصله شوې ده. د یورپي یونین د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته ویلي شوې دي کوم چارواکي چې د بندیزونو په اړه په هدف کړی شوي دي په هغو کې د اطلاعاتو وزیر عیسا زریبور او دوه د مذهبي پولیس چارواکي محمد رستمی او حج احمد مرزایی شامل دي. د جرمنی خارجه وزیر انالینا باربوک ویلی دي اروپایی هیوادونه د ایران لخوا په احتجاج کوونکو د تشدد پیښو باندې سترګې نشي پټولې. یو شمیر یورپي وزیرانو خبرداري کړې ک په ایران باندې په اوکراین کې د روس سره مرستې ثابت شوې نو په ایران با نور بندیزونه ولګول شي. دا تر دې وخت پورې اهم خبرونه را سره مل اوسه سوشي بو کې ودرتا وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی د رپورټونو په برخه کې درته د نو شروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. لومړی رپورټ د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دلته په واشنگتن ډی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت داوه کړی ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه بعد پاکستان نوم لری کړی شي. د سار ادارې ایف اے ٹی ایف غونډه به په پیرس کې کیږي او د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي د اکتوبر په 28 نیټه باندې پاکستان پاړه غونډه کې د هیواد نوم یې د خړ لیست نه بهر کړی شي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار رحمان بنیرې په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وای په 2015 کې په تیر حکومت کې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه ایستلې وو. دا ځل بیا هیلمند دی.
مونږه ډلو پر روباندې بندیزونه لګولي، نوي قانونونه به جوړ کړي، مسئلے مو حل کړي او امید دی چې سپین لیست ته واوړو.
ایف اے ٹی ایف شپږ داسې سپارښتنې لري چې وايي پاکستان پرې تر اوسه د اطمینان وړ ګامونه نه دي اخیستي. په هغو کې ترهګرۍ سره مالی مرستو یا د تورو پیسو د سپینولو په ضد بندیزونه لګول او د بانکي حساب کتاب پوره څارنه شامل ده. هغلی ډار واشنگتن کې د آی ایم ایف او ورلد بینک کلنې غونډه کې د ګډون لپاره واشنگتن ته راغلی وو. هغه نه چې بي او ډیوا پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان به د قرضونو بیرته ورکولو شرطونو کې د اسانتیا خواست کوي نو هغه لیډار وویل
مونږ ته اړتیا نشته چې دغه خواست وکړو. زمونږ د قرضونو بیرته ورکولو راتلونکي اقست په دسمبر کې دی او ورته تیار یو.
د آی ایم ایف د اټکل په حساب په پاکستان نږدې 130 اربا ډالر قرض دی. او د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ کې پاکستان هم په هغو 450 هیوادونو کې یاد شوی دی چې د قرض تر پیټې لاندې دی. د پاکستان مرکزی بینک هم تیرې اونۍ د راتلونکي کال لپاره د اقتصادي ودې کچا د 5.2% ته ټیټه کړې ده او دا ښایي چې راتلونکي کال کې د اقتصاد پایا د اوس ته هم زیاته اوروي. د خزانه وزیر وویل چې د ډالر مقابله کې د روپی بیا لوړیدو سره په پاکستان قرض 100 اربا روپو ته کم کړی دی خو نن په بازار کې د روپی بیا بیا ټیټه شوې ده. نړیوال بازار کې هم ډالر پر لپسې په بره روان دی. رحمان بنره وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د اقتصادي چیلنجونو سره مخ نړۍ لپاره په واشنگتن ډی سی کې د آی ایم ایف او نړیوال بینک کلنې غونډې ته د بیلابیلو هیوادونو خبریالان هم ورغلي وو چې وګوري دا نړیوال ادارې د دوی د هیوادونو او سیمو د مالی مشکلاتو په اړه څه وایي او څه تګلارې وړاندې کوي. د ډیوا همکار افتخار حسین هم دغه غونډې ته ورغلی وو. دا دغه خبریالانو سره خبرې اترې کړي او ستاسو لپاره یو رپورت تیار کړی. اورې دوته ستاسو پام را ګرځو.
د آی ایم ایف او نړیوال بینک غونډې تیرونه سرته ورسېدې او مهم ټکی دا و چې په نړیواله کچه د ګرانې لوړه شره او په عادي خلکو د دې اغیزې د پور اخیستونکو هیوادونو مخ په زیاتیدونکو چیلنجونه او د یوکرين د جګړې لامل پیدا شوی د انرژي بحران ته کتنه وکړي او د حل لارې ولټوي. د افغانستان، بنگلاديش او نایجیریا خبريالان وایي چې دا بحثونه، اټکلونه او تګلارې د دوی د هوادونو او د سیمې پر خلکو ډیر اثر لري او دوی پر خپل کتون کې او وريدون کې خبرول غواړي.
زه چې دې غونډې ته راغلم نو ما لټول چې د افغانستان نماینده ډله به هم راغلي وي، خو څوک نه و. دا یو غټه غونډه ده. اقتصاد د ټولنې بنیاد دی، خو تر څو چې طالبانو پالیسۍ بدلې کړي نه وي او نړۍ منلې نه وي نو دا مسله نه حل کیږي.
د آی ایم ایف په تازه رپورټونو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه دا ځلسنی دی ویلي شوی. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي شوی دی چې د طالبانو په واک کې افغانستان ته 15 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلې دی. آی ایم ایف وایي سویلي آسیا کې د بنگلاديش د اقتصاد د ودې شرح ښه ده، خو په وروستیو کې د مشکلاتو سره مخ شوی دی.
بنگلاديش یو مخ پر تلونکی هیواد دی او په راتلونکي کې د چیلنجونو سره مخ کیږي. مونږه دلته کیدونکي فیصلې ډېرې جدي ګڼو. د بنگلاديش د غریبو خلکو لپاره د ګرانې مسله مهمه ده، نو ځکه مونږ راغلي یو.
په سویلي آسیا کې سریلانکا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د نړیوال بینک او آی ایم ایف نه قرضې اخیستې دي. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې اقتصاد یې په قرضونو ولاړ دی. د آی ایم ایف تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د افریقا په ساحل سیمه کې 140 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او د افریقا په سب سهارن سیمه کې چې پکې نایجیریا هم شامل ده د قرضونو شرح د ټول آمدن 80% ده.
ټول خلک د دې غونډې په تمه وو. دا د کووډ نه وروسته اولنې غونډه ده. زموږ په سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه دي، د ډیرو به وضع نور هم خرابېږي.
آی ایم ایف وایي د کووډ ناروغۍ په ګرد نړۍ کې 100 میلیونه خلک د غربت سره مخ کړي، او اوس دغه مشکل د یوکرين جګړې او د انرژي بحران لا نور هم زیات کړو. نړیوال بینک وایي چې د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پر روان کال کې تر اوسه پورې 145 اربه یا میلیارډ ډالر قرضه ورکړی ده.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی خبري خبرونه ده. د پاکستان واکمن اتحادي ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو غوښتنه رد کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې د پوز د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم شهباز شریف سره دی او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ڈیوا خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې راکوي.
حکومتي اتحادي ګوندونو د عمران خان د سمدستي ټاکنو غوښتنه مسترد کړي او په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دا ټاکنه به کله کیږي. دا پریکړه به حکومتي اتحادیان کوي او چاته به د طاقت په بنیاد باندې خپل فیصله ورته پلو اجازه ورنکړي. په ګډ اعلامیه کې ویل شوی قانون په خپل لاسونو کې اخیستلو والو پر ضد به د قانون د لاندې کاروایی کول شي. په اعلامیه کې د عمران خان لخوا په نواز شریف او آصف علي زرداری پر ضد بیانونو او تورونو په سخت ټکو کې غندنه شوه. پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې 13 ورځ شوی ټاکنې نه بلکې ریفرندم وو. قام د اسمبلی نه مني او نوې ټاکنې غواړي، او حکومت کچره د ټاکنو اعلان نه کړو نو اکتوبر کې به هم د لاریون اعلان کوي. د پی ټی آی کور کمیټۍ غونډې نرستو د ګل پورس اسلام آباد کې او خبری غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل زما د مارچ تیاریانه تقریبا پوره دي او د مارچ کې به په تاریخي کچا ګڼ شمیر کې خلک راوځي. زه تاسو ته وخت درکوم او د هغې رستو به زه د مارچ اعلان کوم. په ډاګه دی وی چې د ټاکنو کمیشن د غیر سرکار جاری نتیجو لمخی د قومي اسمبلی په اته چوکو کې شپږ باندې پی ٹی آئی بریالی تر سره کړي او دوا پیپلز ګوند ګټلی دي. د پنجاب درې صوبائی اسمبلی چوکو کې یو مسلم لیگ نون او دوا پی ٹی آئی ګټلی دي. د حکومتي اتحادیانو وینا ده چې وزیر اعظم به د قانون د لاندې د پوز د مشر د ټاکنې فیصله کوي او دا ټاکنه به د غیر ملکی غیر قانوني پیسو د فتنې په دړکو یا املا باندې نه کیږي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د عمران خان دی وینا ته فل غبرګون کې ویلي، عمران خان یو دروغجن چلولی او تماشا لګولو والا انسان دی. اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې مریم اورنگزیب وویل،
اس وقت 276 ووٹ شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں، تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کی کوئی فرق پڑا ہے؟
دا وقت یو سل شپگا ویا وٹونا شہباز شریف سر دی او دے شپگ سوکونا پا حکومت سے فرق نہ پریوزی، بلکہ دے ٹاکنو نرستو حکومت نور زیاد پا پارلیمان کے مستحکم شوے دے. سیڑون کی وائی دے ٹاکنو کے حکومتی گوندونو تا مات زکا وشوا چکو میں چوکائی دوی دے ٹاکنو لپارا ٹاکلے وے اگے لپارا تیاریاں نوے کڑے
جو منتخب کی جس سیٹ ہے ان کے بارے میں انہوں نے ہوم ورک کی کیا تھا.
سیڑون کے نذیر لغاری وائی پزانگڑی تو گا مسلم لیگ نون دا اڑی گڑی خکار وہ دا گن مشران پہ انتخابی کمپین کے غیب ہو اور دا دے پہ مقابلہ کی پی ٹی آئی ڈیرا زبردست تیاری کرے وا اور جارحانہ کمپین کولو. بلور تا دا کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ ضمنی ٹاکنوں کے مات منلے اور ویلی دی چھ دخل کو پہلو دی پورا اون خطل. یو خبری گنڈے تا وینا کی رانا ثناء اللہ عمران خان تا خبردارے ورکرو،
آپ نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر قانونی عمل کا لائسنس مل گیا.
دا ضمنی ٹاکنو گٹھلو دا مطلب نہ دے کہ دوی تا دا غیر قانونی عمل لائسنس ملاو شو. دا غل مخی کچری لانگ مارچ کی پا اسلام آباد دور خطلو فیصلہ شوا نو پورا طاقت سر بورتا جواب ورکوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ڈیوا خبری خپرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګی. اروپایي هیوادونو د ایران د دویش کلنې جینې میسا امینی د مړینې په ضد راپارېدلو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمیر چارواکو سفری بندیزونه لګولي او په یورپي هیوادونو کې د دوی اساسي کنګل کړي دي. بلخوا د ایران عدالتونو ویلي دي چې د تهران په ایون جیل کې دا اور لگیدو لعمل دا مړو کسانو شمار اتو تر رسیدلې دي. په دغه زندان کې د خالی شنبه په ورځ په داسې مهال اور لگیدو چې ټول هیواد کې د دویش کلنې میسا امینی د مړینې وروسته شروع شوي احتجاجونه دوام لري. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د امریکا سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د ایون زندان په حالاتو نظر ساتي. دوی د سویزرلند د حکومت سره په رابطه کې دي. ایران په غلطه نیولې د امریکني وګړو د حفاظت ذمہوار دي. دغه کسان په فوري توګه خوش کول پکار دي. د امریکای صدر جو بایدن د خالی پورز ویلي دي چې د ایران حکومت ډیر ظالم دی او د احتجاج کوونکو د لپاره ډیر احترام لري. ایون زندان کې د امنیت سره په تړلي تورونو کې خلک ساتلي شوي دي او په دې کې غبرګ شهریت لرونکي کسان هم شامل دي. د بشری حقوقو فعالین د قیدیانو سره په دې بند کې د زور زیاتې تورونه هم لګوي. دا زندان د سیاسي قیدیانو لپاره مشهور دی او په دې کې د یورپ سره تړاو لرونکي کسان هم ساتل کیږي، کوم چې بیا په نړیوالو خبرو اترو کې د یوې مهرې په توګه کارول کیږي. په ایون زندان کې د غبرګ شریعت لرونکي شهاب دلیلی خزه وایس اف امریکا پرشین سرویس ته ویلي دي چې د خپل خاوند سره یې خبرې کړې دي او هغه روغ جوړ دی. په ویډیوګانو کې د ایون جیل په سیمه کې د ډزو او چادونو آوازونه اوریدل کېدی شي. په آنلاین خبرو شوو ویډیوګانو کې د جیل په سیمه کې لوګي ښکاری. په دغه ویډیوګانو کې د ډزو آوازونه اوریدل کېږي. د ویډیوګانو د خبرېدو سره سم احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې راووتل او امیر ته مرګ غواړو نارې یې وهلې. د امیر نه د دوی اشاره د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی ته وه. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د 2014 وروسته امنیتي غړو جیل ته سویشتلې دي. دا نه د معلومات چې د ایران امنیتي ځواکونو سره استعمال کړي دي. د جیل ګیر چاپیره په لوی سړک د ګاډو ډېر رش هم لیدل کیږي. د ایران چارواکي هڅه کوي چې په جیل کې لګیدلې اور او په هیواد کې جاری احتجاجونه د یو بل نه جدا پیښې وخایي. سرکاري میډیا د تشدد د پیښو په اړه هم مخالفه معلومات ورکوي. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د یو اعلی چارواکي د خولې ویل دي چې قیدیانو د جیل د انتظامی سره لاس اچولې وو او ځینو قیدیانو بیا د بندیانو د یونیفارم ګودام ته اور ورته کړی وو. امنیتي چارواکي ویل دي چې د کلارې د پاره یې راپارېدلي خلک د نورو قیدیانو نه بیل کړي دي. وروسته بیا د تهران سرکاري وکیل علي صالحي ویل دي چې ناکلاري د امینی د مرګ په وجه د شروع شوي احتجاجونو سره تړاو نه لري. د حکومت ډلې وای د ستمبر د 19 نیټه راهسه شروع شوي احتجاجونو کې تر دې دمه د 200 نه زیات کسان مړه شوي دي او د ایران چارواکو ویل دي چې په کلارې کې د سلیشتو نه زیات امنیتي غړي هم وژل شوي دي. خو د ایران د اور او په جیل کې د 14 په حق له په سماجی وپاڼو بیا د سرکاري خبري ادارو نه جدا خبري کیږي. د ایون جیل په خوانی قیدی او د حکومت فعال اتینا دایمي د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې ویل دي چې د نور پریوتلو سره ټول قیدیان خپل بیرکونو ته ولیکل شي او هر څه بند شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د روغتیا چارو کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې د شوګر په ناروغانو کې اضافه د تشویش وړ ده او خلک باید خوراک کولو کې احتیاط وکړي او ورزش کول لازمي کړي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا ویلي شوی په تیرو لسو کالو کې د شوګر په ناروغانو کې دوه چنده سیواواله راغلي. خو ډاکټران وایي چې شوګر رنز اوس کم عمر کسانو ته هم لګي او اوس د بوډاګانو سره سره ګڼ شمیر کم عمر کسان هم په دغه رنج اخته شوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شوګر پر رنج اخته شو کسانو په شمیره کې سیواواله راغلی او د 13 میاشتو راهسې په ناروغانو کې 2% اضافه شوې ده. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا رسنیو ته ورکړی شو شمیرو کې ویلې شوې د شوګر پروګرام لاندې په ټوله پښتونخوا کې څه 50,000 پورې ناروغانو ريجستریشن یا نوملیکنه شوې ده. د خیبر تدریسي روغتون یو ډاکټر سهیل پریدای وی او وی ډیو تاوای شوګر مرز ډیر په تیزی سره په خلکو کې خوريږي او ډیر ګډ شمیر خلک یې اغیزمن کړی دي.
ډایبټیز چې کوم دی مخکې خلکو دا وی چې هر دا د 40 نه بره شي نو په دې مشرانو بیماری دا یاد اته نن سبا چې کوم دی د لایف سټایل په وجه باندې لکه مونږ د سوالو چې انسان چې کوم دی بس خوریس کی او خوب کوي یا کار کوي کمپیوټر ته ناشتي نن سبا چې کوم دی هر ځای کې سہولیتونه سیوا شي دي لکه فرض کړئ چې یانه بځه خلک چې کوم دی لفټ استعمالوي د شانتي مامورین سفرینو خلک موټر سایکل یا ګاډي کیږي دویم چې کوم دی سټرس دی مطلب دا چې څونه سټرس سیوا کیږي الټرنیټیو سره ډایبټیس چانس سیوا کیږي.
د صحت محکمې له اړخه ویلې شوې په 13 میاشتو کې په بیلابیلو صحت مرکزونو کې 50,000 پورې نوي د شوګر مریضانو نوملیکنه یا ريجستریشن شوې ده. دغه اداره دا هم زیاتوي د خیبر پښتونخوا مجموعي آبادی 15% د خلک دا وخت د شوګر پرنځ اخته شوی او لس کال وړاندې دغه شره 5% وه. ډاکټر سهیل پریدای وای خلک به د ژوند تیرولو طرز بدلوي، ورزش به کوي، ذهني فشار او ناسم خوراکونه به پرېږدي نو بیا یې صحت او پوری مخنیوي کېدای شي.
دغه شان دي چې په شوګر کې چې کندې انسان ته ډېر زیات تند لګي او وږي کېږي زر او دا شانتي تشمتیازي مطلب دا چې وړي بولي چې کنده دا بار بار ورزي او ویټ چې کم دي چینج شي مطلب एकदम کم شي یا एकदम سیوا شي او دا شانتي چې کم دغه مریضان دي چې کم په های ریسک باندې مونږ ورته ویلی شو دغه مریضان په کار دي ریګولر فالو اپ کوي.
د خیبر پختونخوا د شوګر مرض پروګرام مشر پروفیسر ډاکټر ایچ عامر سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو وخت نه لرلو د لاسې نظر شریک نکړو. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې خلک د شوګر رنس په حق له پوه نه لري، او بل دا چې هغوی صحت مرکزونو ته نه ځي او نه ټیسټونه کوي. خو د یادې محکمې لخوا ویلی شوي شوګر پروګرام به اوس په لاندینی کچ د صحت مرکزونو ته وغځول شي او خلک به په اسانه علاج ترلاسه کولی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د دې سره د خبری خپرونه وخت سرتره سیزن او شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو را سره ملوسه اوس ترته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال د پاکستان او د امریکای د سفارتي تعلقاتو 15 یا کاله پوره شول. په دې موقعه د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په امریکا کې د تیر اصول سيزو راسي د پاکستان د ثقافت ډیر سيزونه په ډیره مینا خپل کړی دي. دین علاوه پاکستان او امریکای د منګلا او د تربیلی غونډې د اهمو منصوبو په مکمل کولو کې هم خپل کې جوخت ملګرتیا کړی ده. یو وخت چې د دوړو بجلیګورونو د پاکستان د بجلی او یا فیصدی ضرورتونه پورا کول. دواړو ملکونو د لاهور د ساينسونو د منیجمنت یعنی لمز یونیورسيټي هم په شریکا جوړه کړې ده. په کومه کې چې نوی کولتا دوینه د باپاری مشرانو د جوړولو تربیت ورکول کیږي. خاغلی بلینکن دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ د مخنیوي په مسلو کې خپلو کې جوخت همکاري کوي. ددا هم وی چې افغانستان کې تر شلو کالو پورې د جنگیدو ورستو پاکستان او امریکا اوس هم په افغانستان کې شریک مفادات لري. بهشکه چې مونږ په دې لړ کې خپلو کې په ډیرو خبرو اختلاف هم لرلې دي او دا سپټه خبره هم نه ده، خو زمونږ مقصد اوس هم شریک دی. مونږ غواړو چې په ګرد افغانستان کې محکمتیاوي، امن وي او د یو آزاد سباون خاون شي چې د افغانستان د سرحدونو نه بهر د سیمې د ملکونو دپاره هم د خیر باعث وي. مونږ ټول د دې مقصد د حصول دپاره په شریکه کار کوو او دې سره سره د افغان ولس خصوصا د ښځو او د جنکو د بشري حقونو مرسته هم کوو. خاغلی بلینکن په تازه ورځو کې پاکستانو چارواکو سره شبو خپلو خبرو اترو کې پاکستان ته پکلکه سره ویلي دي چې هندوستان سره خپل تعلقات سم کی. د پدی خبرو کې دوی ته د مذهبي ازادۍ، د عقیدې د ازادۍ او د تحریر او تقریر د ازادۍ د خاطر کولو اهمیت هم په ګوته کړی دی. خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې امریکا او پاکستان په خپلو کې اقتصادي تعلقات برابر زیاتی. د پدی لړ کې دا هم وی چې د اقتصادي ترقۍ او د سوکالۍ د مقصدونو د حاصلولو یو اهم ذریعہ خزو او جنکو له اختیار ورکول او د خزو او د جنکو په معیشت کې په مکمله توګه برخه اخیستل یقیني کول دي. په دې باندې یوازې خزي او جنکای د خپلو صلاحیتونو نه د پوره پوره کار اخیستو جوګ شي، ولیدا به د ملک د معیشت د پاره هم ډیر مددگار ثابت شي. سخ کال د امریکای او پاکستان د خزو د کونسل د جوړیدو د لسو کالو پوره کېدو دستور هم منځلې کیږي. دا کونسل ذاتی او سرکاري مت کې د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د ټکساس د ای ایم یونیورسيټي ترمنځ د ملګرتیا یو اداره ده چې غرض یې پاکستان کې د خزو د اختیارمند کولو د مقصد د وړاندې خوځولو لپاره د کارپوریشنونو او د اولسي معاشرې ترمنځ ملګرتیا له وده ورکول دي. خاغلی بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې پاکستان او امریکا خپل تعلقاتو کې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ تعلقات د هر څه نه زیات اهم ګڼي. د زیاته کا چې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ قائم رابطو مالا د آئنده تعلقاتو تکړه امید را کړی دی. زمونږ د دواړو ملکونو خلک باید چې د یو بل نزدک کړي وکي چې دا شان دواړه ملکونه د خپلو خپلو اولسونو لپاره د خیر کارونه وکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې امید ښکارا کولو ختم کو چې د پاکستان او د امریکای خپلو کې د تعلقاتو یو روښانه سباون د دواړو ملکونو په وړاندې پروت دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.